السلام علیکم او سهار په خیر. نن یکشن بده د غبرګولی یا جوزا نهمه د می میاشتې دیرشمه په دې نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله کې د ملي امنیت سلاکار د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په باب وویل
هیبت الله نه دولس میاشتې کېږي هیڅ خبر نه دی وتلی، یعنی خپل طالبانو هم دولس میاشتې د دونه خبرې نه دي اورېدلي.
خو طالبان وایي چې د دوی مشر ژوندی او فعال دی. د حکومت یو بل مشر وایي چې طالبان د خبرو میز کې د ګډون اجازه نه لري. دا هم اوري چې پروان کې د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر پرونی چاودنې پراخ غبرګونونه پارولي. د دغسې حملو هدف څه دی؟
هدف دا دی چې ویره او ډار خپور کړي په خلکو کې، وحشت واچوي او آسان هدفونه په نښه کړي.
تر اونیمو بجو نور مسایل هم څېړو. خبري مجله په خبرونو پیلوو. چینایي پانګوالو په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. په کاپیسا کې 14 شپږ تنه وژلي. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ ښار څخه ووتل. یوه ډله چینایي پانګوالو افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. ارګ وایي چې دغو پانګوالو پرون له غرمې وروسته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خبرو پر مهال دا هوډ وکړ. د ارګ خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پانګوال غواړي د ډبرو لسکرو څخه 300 میګاواټه برېښنا تولید کړي. خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غنی د پانګونې د اسانتیا څنګه تلاشونه کړي چې له برېښنا شرکت سره په همغږي دغو چینایي پانګوالو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د پرون ورځې مثبتې پیښې د وړمې ورځې په نسبت یو څه کمې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی د شنبې په ورځ رسنوي ته وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې نږدې 3000 مشکوک کسان معاینه شوي چې 645 پیښې مثبتې وې.
2001 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو حصو او دولتي لابراتوارونو کې تسچل دي چې د دې جملې څخه 645 مثبت دي چې د دې سره د مثبت شمېر په هیواد کې 2001 ته ورسېدل. په یاده موده کې 1012 کسان رغېدلي دي او متاسفانه 100 کسانو په ژوند لاس ورکړی.
شغلی علیزی د پیښو د نسبی کموالی لامل د جمعې ورځ تیرېدل او معایناتو ته د خلکو کمه مراجعه یاده کړه. تر دې ورځ مخکې د کورونا نږدې 1000 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ورسره په 14 ولایتونو کې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د 2 اونیو په مخه رخصت کړی سول. د افغانستان او سنګاپور د فوټبال ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالي یو د یو په وړاندې په مساوي ډول پای ته ورسېده. دا لوبه پرون ماښام په متحده عرب اماراتو کې وسوه. د نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې له مسابقو مخکې د افغانستان د ټیم دویمه تمریناتي سیالي وه. په لومړۍ تمریناتي سیالي کې افغانستان انجینر زیاته ماتې ورکړې وه. د کاپیسا پولیس وایي دغه ولایت کې پر یوه واده د هاوان د لګېدو له کبله 400 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امنیې قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه تېر ماښام 6:30 بجې د تګاب ولسوالۍ په انرجوی کلي کې سوې ده. دی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا توغول سوي د هاوان د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 تنه وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د هرات خاف د لارې په اوږدو کې د ماین چاودنې د عامه ساتنې د تصدۍ شپږ امنیتي سرتیري وژلې دي. د هرات والي عبدالوحید قتالي ازادي راډیو ته ویلي دغه پیښه پرون په کوسن ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې د دغو ساتونکو رینجر موټر د سړک غاړې پر شخصي ماین ور برابر سو. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ څخه ووتل. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې چک جمهوریت تیره میاشت د دغو ډیپلوماتانو د اخراج امر وکړ. د روسیې د دولتي اژانس تاس په حواله هغه الوتکه چې د روسیې د سفارت 45 کارکوونکي او د کورنۍ غړي پکې وو پرون شنبه له پراګ څخه مسکو ته روانه سوه. پاتې نور ډیپلوماتان به را روانه دوشنبه روسیې ته ځي. پراګ په ټولو کې د روسیې 3 ډیپلوماتانو ته له چک جمهوریت څخه د وتلو امر کړی دی. د ډیپلوماتانو دغه اخراج د دواړو هیوادونو د اړیکو په تاریخ کې تر ټولو لوی ګڼل کیږي. دا پروسه وروسته له هغې پیل سوه چې چک جمهوریت د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د دغه هیواد د ختیځ د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنو کې د روسیې استخباراتي ادارې دخیلې وبللې. په هغو چاودنو کې 2 کسان وژل سوي وو. د جرمني په ګڼو ساحو کې څارنوالانو د هغو کمپنیو په اړه څېړنې پیل کړې چې په وړیا یې خلکو ته د کووید 19 ناروغۍ معاینات کول. دا اقدام وروسته تر دې وسو چې په ځینو راپورونو کې وویل سول ځینو دغو کمپنیو له حکومت څخه د پیسو ترلاسه کولو لپاره د مثبتو پیښو شمیر زیات شوه. څارنوالانو په شمال ختیځ ښار بوخم کې هم پر یوه کمپنۍ چاپه واچوله او د ځینو نورو په اړه یې څېړنې پیل کړې. د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د معایناتو د چټکتیا په هدف د جرمني حکومت خلکو ته دغه معاینات وړیا اعلان کړل. په بدل کې کمپنیو ته د هرې معاینې په بدل کې 18 یورو چې د 22 ډالرو معادل کېږي ورکول کېدل.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پراتونکو څلورشتو ساعتونو کې. کابل اسمان زای زیوري د تودوخې لوړه درجه وویش ټیټه دیارلس. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه اته دېرش ټیټه یوویش. قندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه اتلس. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه پنځه ویش. او جلال آباد اسمان زای زی وریځ د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه دوه ویش.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان د حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو تیرې وکال کې له خپل مشر سره نه دي کتلي. دوی ادعا کوي چې دې موده کې د ملا هیبت الله خونزاده له ادرسه کوم غږیز یا ویډیویي پیغام هم نه دی خپور شوی. افغان چارواکي د طالبانو په رهبرۍ کې د ځینو نورو مخالفتونو خبره هم کوي، خو طالبان بیا دا خبرې تبلیغات بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړو په اوج کې لوړپوړو افغان چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او د دوی په لیکو کې یې د مخالفتونو ادعا کړې ده. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي طالبان سولې ته نیت نه لري او افغانستان کې د پاکستان نه اعلان شوې نیابتي جګړه مخ ته وړي. ښاغلي محب پرون ماسپښین له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره یوې ګډې خبري ناستې ته وویل لتیر یو کال راهیسې طالبانو له خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره نه دی کتلی.
هیبت الله نه دولس میاشتې کېږي هیڅ خبر نه دی وتلی، یعنی خپل طالبانو هم دولس میاشتې د دونه خبرې نه دی اورېدلی. نو اول باید په دې پوه شو چې هیبت الله شته که نشته. د دې جواب باید طالبان ورکړي چې چیرته دی. نه یې کوم کلپ وتلی دی، وایس کلپ، نه کوم هدایات، نه چا ورسره لیدلی دی. او دا استخباراتي منابع دا تاییدوي.
افغان چارواکي د ادعا داسې مهال کوي چې افغانستان کې د جګړو لیکې تودې شوي او پر دواړو لوریو سربیره یې ملکیان هم قرباني کیږي. د افغانستان د ملي امنیت مشر ضیا سراج په همدې غونډه کې وویل تیره یوه اونۍ د طالبانو لپاره ډیره خونړۍ وه او دې موده کې د ده په ټکو له زرو زیاتو طالب جنګیالیو ته مرګ ژوبله اوښتی. د ښاغلي سراج په خبره د دې مرګ ژوبله له کبله هم د طالبانو پر مشرتابه خپل منځي فشارونه شته.
د مرګ ژوبلې د دوی په مشرتابو کې ځینې ستونزې پیدا کړې. پر ملا یعقوب فشارونه زیات شوي ځکه چې وی نه شو کړای چې له دې خلکو ښه استفاده وکړي. دا بحثونه د دوی په منځ کې شته.
د طالبانو ویاندویانو بیا د افغان چارواکو دا ادعاوې د دوی په ټکو تش تبلیغات وبلل. د دوی یو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې رهبری یې پر خپل ځای ده او فعالیت کوي.
موږ دا خبرې بیا اساس او پروپاګند بولو، بلې شکه سي واقعیت نه لري. اسلامي امارت رهبری الحمدلله په خپل ځای ده او خپل خدمت او فعالیت کوي. دا اختلاف سمې پښتو کې نشته او نه چا سي بیل ګوړاندې کړی ده.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته منسوب اختریز پیغامونه له دې وړاندې خپاره شوي، خو طالبان وایي د امنیتي ملحوظاتو له کبله د خپل مشر ځای ځایګای نشي معلومولی. د حکومتي چارواکو او طالبانو لخوا یو پر بل لفظي بریدونه څه نوې خبره نه ده. څه چې ښکاره دي هغه دا دی چې د چارو د کتونکو په باور د بین الافغاني خبرو په جریان کې او یو احتمالي جوړجاړي ته د رسیدو په ترڅ کې دا ډول خبرې سیاسي هڅې زیانمنولی شي.
ومردل چې د افغانستان د حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو تیرې وکال کې له خپل مشر سره نه دي کتلي. بلخوا د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان د خبرو میز کې د ګډون اجازه نه لري او د خبرو له لارې د ستونزې حل ته باورمن نه دي. حمدالله محب دا څرګندونې پرون یوه کنفرانس ته کړي. نور په یوه راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو رهبران د دې صلاحیت نه لري چې د خبرو میز ته حاضر سی. حمدالله محب د شنبه پورس په کابل کې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له چارواکو سره په یوې ګډې ناسته کې وویل طالبان د خپلو بادارانو په لارښوونه عمل کوي.
جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ د لارې نه دا ګټي هغه طالب دی او طالب مذاکرې ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی، ځکه چې په دې فکر او په دې باور نه دی چې مذاکره د دوی لپاره د حل لاره ده. دوی صرف جنگ پیژني او بل هیڅ شی نه پیژني.
ښاغلی محب د ترکیې ناستې ته په اشاره سره وویل دغه ناسته د حکومت له لوري نه بلکې د طالبانو د نه ګډون له امله ځنډېدلې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دولت په عالي شورا کې د سولې په اړه بحثونه روان دي او د افغانستان او جمهوریت د دفاع لپاره دغه شان د سولې پروسې د تعقیب لپاره د سیاستوالو ترمنځ سیاسي اجماع موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې صلاح الدین رباني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي وو چې د دغه شورا په ناسته کې ګډون نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج په دې ناسته کې د طالبانو او القاعده پر اړیکو نیوکه وکړه.
رابطه شون با طالبان به مراتب فراتر از او چیزی است که
له طالبانو سره اړیکې له بحث پورته دي. طالبان او القاعده کورنۍ اړیکې لري او یو له بل سره خېخې کړي دي. طالبان د تروریستي ډلو چتر دی او په هیڅ صورت طالبان توافقنامې ته ژمن نه دي.
ښاغلی سراج زیاته کړه چې القاعده شبکه اوس هم لویدیځ ته یو ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې مهم موارد له القاعده سره د طالبانو د اړیکو پرې کول وو. هڅه مو وکړه چې د افغان امنیتي مسؤلینو د وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نه سو. خو څه موده وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی مرکچی پلاوی چمتو دی چې په دوحه کې د افغان حکومت له مرکچی پلاوی سره خبرې پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واورو چې نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له افغانستان څخه د وتونکو امریکایي پوځیانو د ملاتړ لپاره له لویدیځ پاسیفیک څخه د امریکا د الوتکوړونکي یو اس اس رونالډ ریګن بیړۍ پر لیږلو لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې د لیکوال هنري اولسن په باور د یوې الوتکوړونکي بیړۍ لیږل عموما لوی خبر نه وي، خو په دې مورد کې د امریکا د پوځ چمتووالی ښیي او دا سم اقدام دی. یو اس اس رونالډ ریګن الوتکوړونکي بیړۍ به له شمالي اطلس سمندر څخه په داسې حال کې ولیږي چې الوتکې به پکې بار نه وي. اکانومیک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د هند پر رول او د امریکا له نظره د هند د رول پر اهمیت لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په قول لیکلي چې امریکا باور لري چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو کې د هند رول مهم دی. جی شنکر چې امریکا ته په رسمي سفر تللی دی په داسې حال کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، دفاع وزیر لوید آستن او د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړي چې امریکایي پوځیان له دې هېواده په وتلو دي. د ویلي له یادو امریکایي چارواکو سره د دې لپاره کتلي چې د افغانستان مسأله د دوی لپاره مهمه او د ډېرې اندېښنې وړ ده. د دا هم ویلي چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته احتمالي وضعیت د ټولې سیمې لپاره اهمیت لري. جی شنکر خبریالانو ته ویلي چې له ټولو امریکایي چارواکو سره چې تر اوسه د ورسره کتلي د افغانستان په اړه شخېدلی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي له امریکایي چارواکو سره په دې خبرې کړي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې څه پېښ شي یا څه باید پېښ شي او څه پېښ نه شي. ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان غواړي چې هند په افغانستان کې هیڅ ډول رول ونه لري. ځینې نور وایي چې پاکستان غواړي چې افغانستان له هند سره په خورا ټیټه کچه اړیکې ولري. پاکستان پخوا په افغانستان کې د هند پر رول اندېښنه ښوولې او حتی ادعا یې کړې چې هند د افغانستان له لوري په پاکستان کې د لاسوهنې هڅه کوي.
په پروان کې د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر پرونی چاودنه په پراخه کچه غندل سوې ده. د پېښې کې لږ تر لږه څلور تنه وژل سوي او تر یولسو زیات نور ټپیان سوي دي. طالبانو په دې پېښه کې خپل دخالت رد کړی دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي افغانان اړتیا لري چې نور دغه هیواد کې شخړې او هدفي وژنې ودرېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په پروان کې له پرونی چاودنې وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وژنو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د دغه مقناطیسي ماین چاودنې هدف د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو موټر و. د پروان د بګرام ولسوالۍ د رباط سیمې دې چاودنه کې لږ تر لږه څلور تنه ووژل شول او یولس نور ټپیان شول. پروان کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله د ټپیانو شمیر دیارلس یادوي. کورنۍ چارو وزارت وایي وژل شوي او ټپیان ټول د پوهنتون استادان او محصلان دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د کابل په شمال کې د کلکان په سیمه کې د روغتیایي کارکوونکو پر موټر ورته برید وشو چې یو کس یې وواژه او درې نور یې ټپیان کړل. دا چې د دې ډول بریدونو هدف چې مسؤلیت یې هم څوک نه اخلي څه کېدای شي. د ولسي جرګې غړي نعمت الله کریاب یې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر څوک، هر ډله او هر ګروپ چې په دې وطن کې د بربادۍ یو ګام اخیستلی شي سرپه پې نه کوي. تاسو وګورئ، دا اول ځل نه دی چې د پوهنتون د استادانو په موټر باندې برید کیږي. تر دې وړاندې د کابل پوهنتون په کابل کې په نورو ښوونیزو علمي مرکزونو یا د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ډاکترانو، د هغو خلکو چې یوازې یوازې د وطن او د ولس ته خیر رسولی شي، راتلونکی رڼولی شي، هغوی د برید هدف ګرځي. او هدف یې دا ده چې ویره او ډار خپور کړي په خلکو کې، وحشت واچوي او آسان هدفونه په نښه کړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پرون د دې حمله په غبرګون کې په ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې پر پوهنه حمله روانې دي چې د دغو هدفي وژنو ختمې دوته اړتیا ده. د میرمن شهرزاد په خبره افغانان اوربند با مفهوم مذاکره د شخړو ختمېدو او د هدفي وژنو پای ته رسیدل غواړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم پرون په یوه اعلامیه کې د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر شوې حمله غیر انساني عمل او بشر ضد جنایت بللی. په اعلامیه کې د دې شورا مشر عبدالله د قربانیانو د کورنیو له غړو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې افغانستان به هیڅکله تیاره راتلونکي ته ستون نه شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم په ټویټر کې لیکلي چې د پوهنې دښمنانو د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر په حمله سره یو وار بیا خپله بشر ضد څیره څرګنده کړه. طالبانو دا برید غندلی او په یوه اعلامیه کې یې دا د دولت پلوه کړیو کار یاد کړی دی.
په پروان کې دا پېښه داسې وخت کېږي چې په اورزګان ولایت کې خلکو د یوې لویې غونډې پر مهال د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. د دغو کسانو شمېر سلګونو ته رسېدی چې د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې راغونډ سوي وه او د جګړې له ښکېلو لور یې غوښتنه وکړه چې سوله وکړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د سولې او اوربند دا ژغونه د اورزګان ولایت د جګړه ځپلو دي چې د سولې په نوم یې د یوې جوړې سوې غونډې پر مهال په دغه لویې غونډه کې چې د ګډون کوونکو شمېر یې سلګونه ته رسېدی د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې جوړه سوې وه. د غونډې پیل په همدې ژغونو وسو: موږ له جګړې ستړي یو او سوله غواړو. په دغه غونډه کې قومي مخورو، مدني فعالینو، ځوانانو، دیني علماو او ښځو ونډه اخیستې وه او د جګړې پر ښکېلو لورو یې غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو کې سوله وکړي.
ای طالب، ای حکومت، زموږ غږ ولې نه اوري؟ د دې ملت اواز ولې نه اوري؟ د دې کونډو یتیمانو ژړاو ته ولې نه ګوري؟ چې بس ته د خدای په خاطر، د رسول الله په خاطر نور دا جنگ ته خاتمه ورکو.
زوام دا خدای تعالی وای دا موږ ته سره ورونه وي، دا ستا ورونه دي، یو ورور یې دلته ناست دی، یو ورور یې هلته ناست دی. دا مه وایي نه، اوس زمینه د هغوی درته مساعده ده، اوربند وکړه.
دیني علماو چې هم په یاد غونډه کې ګډون کړی وو په افغانستان کې اوسنۍ جګړه د اسلام له نظره ناروا وروروژنه یاده کړه. د دې غونډې ورستی برخه د سولې په تړاو ترانو او شیرونو ته هم ځانګړې شوې وه.
ارمانونه جنگ دی ولک سول خا
سول او ملی یوالی د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د لغمان اوسیدونکو په دې ولایت کې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب غواړي. د دوی په باور په لغمان کې روانو جګړه ییزو حالتونو د ګڼو ځایي خلکو سرونه، کورونه او کروندې له ګواښ سره مخامخ کړي او باید د ژغورنې لپاره پاملرنه زیاته سي. د دوی غوښتنې او اندېښنې په داسل کې دي چې په دې ولایت کې په ګڼو سیمو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي چې له کبله یې په سلګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه وتلي او لسګونه ملکیان ټپیان سوي دي. نور په یو راپور کې
په داسې حال کې چې له تیرې اونۍ راهیسې د لغمان ولایت په ګڼو سیمو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي، ځایي اوسېدونکي پکې د خپل سر او مال د نه خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ قومي مشر ملک شیراغا وایي د علیشنګ په ګډون له ګڼو سیمو ډیری خلک په داسې حال کې د تختې په حال کې دي چې رسیدلي فصلونه یې په کروندو کې ولاړ دي. د ملک شیراغا په خبره خلک له دې ویرې چې جګړې له یوې ورځې بلې ته د تودېدو په حال کې او د کلو په منځ کې دي له خپلو مینو وتلي او نسبت آرامو سیمو ته کډه شوي دي. د لغمان د ولایتي شورا مشر عتیق الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې اندېښنه وښوده چې ګوندې که د ملکي وګړو خوندیتوب ته پکې جدي پاملرنه ونه شي نو ناورین به رامنځته شي. د دې جنگ لخکېلو خوا وغواړي چې د جګړو لمن د ملکی خلکو د وسېدو لسیمو ټوله او د حل تړلو هڅه دی وشي چې ملکیانو ته کوم غواخ پکې متوجي نه وي.
خو جنگستانو په ټولو لسوالې کې لګارو نشنګ ټولو سره کې یو مرزیو سره کې د متلام خار ته نږدې یو مرکزی مابس شاوخوا کلو کې هم پیلن د پاره هم جنگستان دی. یعنی خلاصو نه ده زموږ غوښتنه ده دا دغه وخت کې د پښتونونو د اخیستلو وخت ده او بیرته د کرلو وخت ده.
د لغمان د اوسیدونکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا دوه اونۍ راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په مرکز مهترلام، دولت شاه، علیشنګ او لنګار ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات شول او جنگ د لغمان مرکزی څنډو ته راورسید. همدا وضعیت د دې لامل شو چې د افغانستان د لوی درستیز یاسین ضیا په مشرۍ یو ګډ امنیتي او دفاعي پلاوی د لغمان د جګړو مشري پر غاړه واخلي او د تازه دمو افغان ځواکونو پر مټې د لغمان له مرکزه پوځي عملیات پیل کړل چې د ځایي امنیتي چارواکو په خبره دمګړی د علیشنګ او لنګار ولسوالیو ته رسیدلي او ګڼې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې دي. د لغمان د امنیت قمندانۍ ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو ته وویل د دوی عملیات بریالي روان دي او د ګڼو سیمو د تصفیې تر څنګ لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګشوب له هم اړولې ده. د افغانیار په وینا په ځینو سیمو کې د عملیاتو د ځنډ لامل د ملکی خلکو کورونه دي چې په خبره یې افغان ځواکونه په ډېر احتیاط مخ کې ځي.
ولسوالۍ دواړه لور ته ادامه لري او ګڼ شمېر سیمې تصفیه او تلاشي شوي. تقریبا 140 کسه د دښمن وژل شوي او 6000 کسه یې ټپیان دي. البته زموږ عملیات په همدې خاطر په کندی سره روان دي ځکه امنیتي ځواکونه د احتیاط سره کار اخلي تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي.
خو وسلوالو طالبانو بیا په سیمه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ او په دومره شمیر د خپل وسلوالو د وژل کېدو خبره ردوي او ادعا کوي چې د دوی لاسته ورغلي سیمې لا هم د دوی په لاس کې دي او ګڼو افغان ځواکونو ته یې مرګشوب لاړولې ده. د لغمان د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه د وروستۍ جګړو له کبله شاوخوا 3500 کورنۍ کډوالي شوي چې نږدې 400 کورنۍ ته یې لومړنۍ مرستې رسولې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
او سم د ساينس لنډې څخه د ناسا هلیکوپټر چې په فبروري میاشت کې پر مریخ کښېنستلی و تر اوسه پر دې سرې سیارې څو الوتنې کړې، خو په وروستي الوت کې ورته ستونزه پیښه سوه. نور لیسمت څاروانه.
پر مریخ د ناسا د هلیکوپټر شپږم الوت له خنډ سره مخامخ شو، او په نتیجه کې د کوچنۍ څرخکه د ستوربیړۍ یا لینډر په 5 متره کې کښېناسته. د ناسا دا څرخکه چې انټلیجنس یا نبوغ نومیږي، د می په 22مه نیټه د عملیاتو په ترڅ کې له ستونزې سره مخامخ شوه. ټاکل شوې وه چې د هلیکوپټر 10 متره لوړه د جنوب لویدیز خواته 150 متره والوزي، او بیا 15 متره جنوب ته لاړه شي او تصویرونه ثبت کړي. هله 50 متره د شمال ختیځ لور ته حرکت وکړي او هملته پر مځکه کښېني. په پیل کې دا عملیات ښه پر مخ لاړل، خو له الوتو 4-5 ثانیې وروسته څرخکې ته ستونزه پیښه شوه چې له کبله په کمپیوټر کې د ثبت کیدونکو تصویرونو بهیر ودرېد. دا ستونزه سبب شوه چې یو تصویر ورک شي، خو تر دې هم مهمه ده چې نور تصویرونه یې سم وانخیستلی شول. د ناسا دا څرخکه چې لومړنی هلیکوپټره ده چې انسان یې مریخ ته لیږي، 1 کیلو او 800 ګرامه وزن لري. دا هلیکوپټر او د هغې وړونکې ستوربیړۍ د فبروري په 13مه نیټه مریخ ته رسېدلي وو. د ناسا دې څرخکې ته تر دې وړاندې په 5 الوتنو کې کومه ستونزه نه وه پیدا شوې.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. یوه ډله چینایي پانګوالو افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیونو ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د پرون ورځې مثبتې پیښې د وړمې ورځې هغې په نسبت یې څه کمې دي. د شنبې په ورځ د مثبتو پیښو شمیر 645 ته رسېدی، حال دا چې د جمعې په ورځ دا پیښې شاوخوا 1000 وې. د افغانستان او سنگاپور ترمنځ د فوټبال دوستانه سیالۍ یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د کاپیسا پولیس وایي دغه ولایت کې پر یوه واده د هاوان د لګېدو له کبله 6 تنه وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. بلخوا په هرات کې د ماین چاودنې د عامه ساتنې د تصدۍ 6 امنیتي سرتیري وژلي دي. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي یې د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ ښار څخه ووتل. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې چک جمهوریت تیره میاشت د دغو ډیپلوماتانو د اخراج امر وکړ، او د جرمني په ګڼو ساحو کې څارنوالانو د هغو کمپنیو په اړه څېړنې پیل کړي چې په وړیا یې خلکو ته د کووینونس ناروغۍ معاینات کول.
دا ژوند رنگونه.
سلام مبرور، ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم خان زمان.
خان زمان، دلته په دغه دکان کې تاسو څه ډول دواګانې خرڅوي؟
دا خو د زراعتي دوی ده، د کوټو دوی ده، د حشراتو او بل د ونو دوی ده.
دغه دواګانې تاسو د کوم ځای نه راوړی؟
مونږ دا دواګانې هم دلته شرکتونه دلته ماخلو او بعضې چې بیا غشي د پاکستان راغړو خپل.
دلته په افغانستان کې تولید شوی دواګانې لرو مونږ د حشراتو لپاره، د ونو لپاره؟
نه.
اوس مهال تاسو نه کوم دواګانې خلک ډیر اخلي؟
اوس خو د زراعت دواګانې دي، مثال د خزنده او د فصل د زراعت او د دې خصوصا او د حشراتو د کوټو لپاره دي.
د حشراتو د کوټو لپاره ډیرې درنه کابل میشته کسان وړي کنه د اطراف کسان راځي درته؟
هغه اطراف هم بعض مشتریان چې د غم راځي او بل خصوصا د کابل ساحه خلک دي.
ستاسو خپل کور چیرته ده؟
خلک زمان خان کې.
څنګه تاسو له دغه دواګانو نه هلته ضرورت شته چې استفاده وکړي خپل کور کې؟
ولې نه، هم دغه خزنده لپاره، هم د اوس فصل دین سیزن ده، هم دغه د اورګو د خزاکو د شین لپاره، هم د دوی استعمالي کې.
څنګه داسې خاص مشتریان لري چې تاسو نه یې ویسي او بیا راشي دوا لپاره؟
ولې نه شته.
داسې کله څوک راغلي دي چې دوا یې وړې وي او درته یې بېرته راوړی وي چې نه دا خو هېڅ کار یې ونه کړ، هېڅ تاثیر یې نه درلود؟
البته داسې شته. نو بعضې شرکتو کې دا دواګانې شته چې کوم یو مفید دی هغه راوړو، چې کوم یو مفید نه دی هغه نه راوړو.
تاسو شرکتونه پیژنئ؟
ولې نه.
په عمده ډول دواګانې راوړي؟ د دغه دواګانو کیفیت ستاسو په نظر څه ډول دی؟
هغه پخوانی اول د دورې د کرزي چې وی کوم وخت د لندن نه راتللی او بیا چې اوس چین ته انتقال کوي، اوس شرکتونه دي بعضې بس د حلال طرف نه بس څوک چې ډاریږي هغه کیفیت لري، څوک چې نه ډاریږي هغه بس لږ کیفیت ورته کم کړی دی.
خلک وایي چې تجاران دوی نه غوښتنه کوي، یعنی کمپنۍګانې وایي چې تجاران دوی نه غوښتنه کوي چې موږ ته د کم کیفیت دوا جوړه که خو ارزانه را کده تر کومې سم ده
همداس معلومی ز پخپل د لندن هند ابل کله تل بس من تخپل په هند کې شرکت والا ویل و دوا به مغه فیصدی به مغه مداخل کې به مونږ یې راغه کار نه کوم ته مغه فیصدی هغه مکمل د ویل تر
مالداران بم تاسو تر ازي
مونږ مالداری نشته زراعتي د مونږ سره
ښه یو از زراعتي او د حشرات
او یو از زراعتي او حشرات
ډیر ښه ډیر زیات مننه
ورو نه باندې یو جان مننه